سلام وخت بخیر په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانه زایمه د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپل ژمنې نه دی پوره کړي نوموړي دا خبره د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خوشحالي څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي دغې ناروغۍ د پکتیا خوست غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي د ایران دولتي ټلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 11 تنه یاد کړی خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 1.5 تنو ته رسېدلی دی په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی افغان کرکټ ملي لوبډله به له ختمتوالي سره استرالیا ته سفر وکړي هلته استرالیا کې به شاوخوا دوه اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي
په پام کې د چې د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان نیوزیلند او استرالیا سره لوبیږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام معرفي ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسول شي افغان بېوزلي خلک وایي مرستو ته اړتیا لري د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د پولیو کمپاین په افغانستان کې تطبیق شو
د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي په همدې اساس کمپاین په پولیو باندې تطبیق شو
د کندوز بزګران خوشحاله دي چې سږکال حاصلات ښه وو
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جګو خه په بایا کدو همداسې ټول ترکاری خه په بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو هي پیسې سوی ورته
در دې شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
یو شپیر مهم مرستندوی ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي. د کاناډا د سور صلیب او امنیستی انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپلو سیالانو شاته پاتې شوی دی. دوی همداراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي. د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي. د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستي کافي نه ګڼي. د اورسکان ولایت اوسیدونکی محمد انبیا د بيداسي او کسيزي کورنۍ سرپرستۍ چې څو غړي نابینا دي د ازادي رادیو ته وویل:
زبه یو ماشام بل ماشام ورګردم په کورو کې زریه کوم وروه ټوک ټوک يم ستلی لازم شپشت وړیا بم ور دی چې اساس شپشت په خوا سره ور رايا کې ور په خوم څه څه څنګه وکم څه وکم وره نه په مای بینې کې سپتلرم نو وروره تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي څو وروره شې نه می وروره نه بنادي وروره مورم په ستور ګنا بناده پلار مې سمجر دی پر لکار دی زو وروره په خواس په پخر گزاره کوم.
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخنیسی چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولېږي. د سشکال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څېړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړي ګمارل شوې کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل او شمیر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمیر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابوالاحرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
کچېرې د بشري حقونو لهاند مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګري د بشري حقونو له جملې څخه نه دي. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشري حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق دپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو ښځې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایگری یا سوالگری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرح باندې کار جریان درلود چې بعد دا گدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر حرفوی سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلی ده چې ځینې بې وزله خلک سوالګری ته لاس پورې کړي. خو د دوی تر څنګ یو زیات شمیر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګری دي چې دوی تګدی یا سوالګری د خپل ژوند یوازنۍ لارې په توګه غوره کړي دي. د دغه دوو طبقو په منځ کې ډېر ضرور چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وڅېړل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان راټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې شي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده، د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دې تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د څه باندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د مدنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوحه نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نوی د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه په خپل حال پاتې شي. د دوحه نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندونو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشری او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې غونډې ته وویل افغانستان ته شه اړول به له زیانه خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په زلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم لږ پشم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه ښیي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګیو ته له تګه منع کړي چې د دوی په باور عمرونه یې څه ناڅه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوې نجلۍ چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی چې له ښوونځیو پاتې. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی.
ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړه چې نجونو لپاره مکمل لار شي پوره ووسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم ځکه دا یو هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او همسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه فارغه نه شوم، یعنې سږ کال فارغېدم خو فارغه نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضري شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لرې چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستګین ته راکړي نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي نه دي کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضري شوي دي او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي زیاتې شي نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زی شي او که نه؟
نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي. اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو، خیر دی نجونې به هم چې خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلې غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو واکسیناسیون پای ته ورسید. عصمت ساروان د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د پروګرام له ویندوی ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پرون په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بشپړ شو. په تقریبي ډول آیا ویلی شي چې څومره ماشومان به واکسین شوي وي؟
بله، په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین چې په دې هفته کې پیل شوی و، پای ته ورسید او د دې کمپاین په ترڅ کې هڅه تر ډیره بریده دا و چې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې تر 15 کالو کم دی دوی واکسین کړل سي، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو دوهم پیښه په کونړ کې سات شوي او د دې تر څنګ په شرقي حوزه کې په محیط کې هم د پولیو وایرس تثبیت شوی، نو د پولیو ناروغي د خپرېدو هغه چانسونه یو څه زیات شوي دي. په همدې اساس ډېره هڅه وسوه چې په دې کمپاین کې هغه ټولو هغو سیمو کې چې دا کمپاین تطبیقېږي او دا کمپاین په هیواد کې تطبیق شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وسي. نو تر اوسه پورې خو ارقام څومره ماشومان کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي تر اوسه هغه ډیټا راټول شوي خو کمپایل شوي نه ده. کله چې دا ډیټا کمپاین سي تحلیل شي بیا معلومه کې څومره ماشومان دې کمپاین په ترڅ کې د واکسینه پاتې شوي دي.
آیا د سیمې پاتې شوي چې هلته ماشومان د نامنې یا کومې بلې ستونزې له کبله واکسین شوي نه وي؟
د هیواد په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق شوی، داسې کومه سیمه په هیواد کې نه ده راپور شوي چې د امنیتي ستونزو له امله د هلته کمپاین نه وي تطبیق شوی. هو په هیواد کې داسې سیمې شته چې ریسی د کمپاین موډلټی یا ډول تغییر او بدلو یا تکور کور کمپاین نه دی تر سره سوی، بلکې مسجد په مسجد یا سایت کمپاین نه تر سره سوی. خو په دیوات په ډیره یو برخو کې کور کور کمپاین تر سره سوی د امنیتی پیښو یا داسې مثال د امنیتی ملحوظات ولامل کمپاین پاتې شوی وي نه دی راپور شوی.
د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاندوی ډاکټر سید کمال شاو چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د بشپړېدو په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس په ورشو کندوز ته. په کندوز کې هم د کرنې او مالداری چارواکي او هم د قانان وایي چې هلته د تازه سبزیجاتو حاصلات سکال ډیر شوي دي. د دوی په خبره چې تر 25% پورې د تیر کال په نسبت په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او دغه رات څه باندې 80 زره ټنه دغه سبزیجات راټول شوي دي سکال. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه رپورټ ته.
د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي ساش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ساش کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتاره ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 3,133 هکتاره ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 80,193 میټریک ټن حاصل منګم لاسته راوړ. نو حاصلات سکالی تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د دې ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیان رومیان ټول سکل جګو خپ بیا کدو امداسې ټول ترکاری خپ بیا اوس ګران دی سکل د خنکارم خو هې پیسې سوی ورته زاد پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جنگو سکل لري ته خپ نر خرڅ
دی دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامیه وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم دې ترکاری پروشي او دغه شان ترکاری لکه میوه مونږ د خټکی د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم د زمرا روان در پسې دغه کدوان خلکو ډیر مشتریان دلاره ما تقریبا 2 کاله کې دا کار زکوما.
د چارواکو د خبرو لمخه چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ازادي کارکوونکو صداقه خواهش دي چې له زما پیغام نه شریکې. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی یو شخصي سلا لري چې استاوه ونه لري که کمشکن هم ولري چې هغه په 10 روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوري. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامه.
دا ازادي رادیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. که دغه ازادي رادیو نه وایي نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سي ګونګیان ناستوي. دغه که دغه د ازادي راډیو برکت دی چې ټول ولس د ټولو خوارو د غریب په هر څه خبرېږي. نو ته چې داسې وکړي ټول افغانستان خلک دعاوي وکړي او د دغه سیلاب ځپلو لاس ونیسي. پروردګار دي د الله د رحمتونه دي، خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي. نو خدای ته راستاسي د دغو حق مه خوري. بیا هم درته وایم د دغو مسلمانانو حق مه خوري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زایتان لا غیرات لا تخولکم لغارم چې یو عادی شری د عمر صلی السلام ته شوران لیکم. عمر صلی السلام فرمایي الدنیا لا ولاون ای دنیا چې لا ولاب ده. زموږ کار ته پکار راځي او پیسې نه څنګه نه کو لکه چې بار غریب دی نو څه مل چې پیرا کیږي. اره مې چې ستای راته ستای دی ویرا مسکینان سره مرسته وکړه. دنیا د تیرانو د امان ده هغوی ډېر د ټوله وله او په کار نه ده باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم خیر به امان.
السلام علیکم تاسو راځو ته وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی مشرانو ته وایي چې دا اسانه کې دا لار مریضان لري خلک یو شی بل شی پورته ګرځي بيخي لارې بندې دي بيخي حالات خراب دي خلک مریضان دي. نه د پاسپورت درک لګیږي نه د ویزې شم کار نه کیږي لارې بندې دي. وسره دا مشرانو ته موږ دا پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله سره نه شریکې. دا کومه خبره چې پاکستان وزیر خارجه کړې ده چې موږ پرام نه خوشاله او پکې هفته افغانستان د مونږ په ګټه ده او مونږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نه خاکوي؟ خو دا هر څه دی دوی لفظي خبره یې وي کې د زړه خبره دا نه وي او باید مونږ په دې خبرو نور دوکه نه شو او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه شي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي او هېڅ شک نشته چې طالبانو حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همده دې سدلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. نوموړي دا خبره د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د جرمني پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جرمني رسنۍ په وینا د دغه هیواد یوه پارلماني کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمني سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي. د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمني څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یوه اونۍ کې 2000 ډیر افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. له بلې خوا ایران ویلی اوس مهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیون ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه یاد کړی. خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 1.5 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته په تفصیل سره ولولئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په تیر بیا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښې هیلې درته وړاندې کوم. ستاسو د آرام ژوند او ښې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه پروګرام تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړی او خبرولو ته چمتو دي. قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خبرونې د خبرېدو شیبې را رسیدلې او ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو د خبرولو وخت د دې لپاره چې ستاسو د هر څه زیاتو پیغامونو د خبرېدو امکان او زمينه برابر وي رابسو سملاسي به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه نیک هلی روشان صاحب ته وایم بیا هغه خواږه چې اوري د ورکو عزیزانو خبرونه ټولو د سلامونه وایم. وصل شوم در سره ارمان ننګرهار ولې چفرهار ولې سوالینا روشان صاحب محترم موږ یو جلکی پیدا کړی دا چې نوم یې سپوږمۍ دی او 3 کاله عمر لري. د پلار نوم یې اکبر دی. دا ماشوم چې د هر چا وی دی انساني همدردۍ لمه دی زموږ سره په دې دوا اخبار بو شمارو اړیکه ونیسي. روشن شماره 0 9 5 8 24 4 5 اتصالات شماره 0 8 8 9 1 9. روشن شماره او زلبیا وایم 0 9 5 8 4 5.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په خار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی عمر تقریبا 15 کال دے نوم خالد یادوی د پلار نوم وارث یادوی اسمنی رنگ جامع پر تندی اس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوی لما سره پلان د شمیر وړی کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی لومړی اتصالات شمیر وایما 73 ونوی لاس یو سلاتا دیش تکرای وایما سپر و ات نه و یو سپر یو دری ات روشن شمیرا سپر نه ویا ات سوا شپاد نونس پینزل لس کواری جی جاد احمد مومن سرا آلی کبوتی نو شمیرا تکرار اوما سپر اتا ویا پینزل لس سلور پانزوس نخت و یو پانزوس یو یو وایم سپر و ات یو پینز پینز سلور نه پینز یو آره باش میره ده سپر واویا ات نوی نخت و یو شپیت ساسی تخخ پراونا گلو نوریزون که خخ پراونا
سلامونه نیکه هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي زما د اړیکو شماری دی 0-58-15-1-3-8 یعنی 0-8-2-15-1-3-8 یعنی 0-58-15-1-3-8 او بل امتحان شمیره می ده روشن شمیره 0-9-0-9-3-8 یویش آتش پیتا طاهر روشان نتان دیر احیل کم سی زما دا پیغام بار بار نشر که زکه دا ماشوم دیر جات جاڑی چی خپل کورنی تا اس پارشی بس آزادی رستی کیویم چی آزادی را دیو زند آواز
بلی السلام علیکم فدی احیل کی جور رو خوش خوش آلا بیار طاهر روشان صاحب سال سلامون کم ساس دو رکتو ایزان طول دوستان سلامون کوم محمد جیساس افغانیم لکندهار سفر زموږ د دوست کیدا احمد ته نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او که د هر چا دوست ادارې وکړي خو راځي خپل دوست بوځي ما در په دغه تلیفون شمیره اړیکه کوي ونیسې 0-0-0-3-2-0-2-3-8 شمیره زر بیا هم 0-0-3-0-2-8 بلې سالات شمیره 0-8-1-1-4-4-9-5-2 مرحبا زو دیا وایما 0-0-3-3-0-9-2-3 دا دوست کار چای خل خل دوست بوج شو وخت ولري خپل
السلام علیکم زه بشر احمد احمدی یم کندهار ولایت جدی ولسوالی څخه دلته یو الکتی چننه نور احمد یادی تجوی میاشتي تراغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروري نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی د مخی اړیکه ونیسته رسالات میرا اور سلام 0-8-0-0-5